سلامونه ستړي مشه تاسې زموږه کلا ساتي رادیو ناوړې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې متحده عرب امارات ته تخلي شوي افغانانو سره به مرسته کوي، خو یو شمېر دغه افغانان بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. روجرز نن د شنبې د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د یو اطلاعاتي سیستم په حواله دا خبر ورکړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دور وروسته شاوخوا 1000 افغانان متحده عرب اماراتو او بیا له هغه ځای امریکا ته ولیږدول شو، خو شاوخوا 1000 تنه د امریکا په بخښنې سره د اماراتو په یو کم کې به برخلیک پراته وو. د روجرز معلومات ښیي چې دغه دیرشتنو له ډلې دوه کورنۍ د جولای په سر کې بیرته افغانستان ته لیږدول شوي او متحده عرب اماراتوی معلومات امریکایي لوري ته ورکړی دي. د همدې پلان له مخې ټاکل شوی وه پرون یکشنبې 25 نور افغانان هم له امارات افغانستان ته ولیږدول شي، خو روجرز وایي چې دا کار به شوی وي او کنه دوی معلومات نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پولیفو ګراندی وایي د طالبانو د حکومت له مشرتابه سره یې د ستنو شو کډوالو پر بیړني حالت خبرې کړي. ګراندی چې له 4 رهیسی په کابل کې دی، نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي د ستنو شو په ځانګړي توګه خدو ماشومان ستونزو ته خوندي او بایزت رسیدنې د بحثونو یو برخه وه. هغه ویلي داسې مهال چې افغانستان له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی، دغه هیواد نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان په سفر بوخت دی چې دغه هیواد ته په تیرو اونیو کې لسګونه نظر کډوال ایران ایستل شوی او سختو شرایطو کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی له خپل پاکستاني سیال سید محسن نقوی څخه غوښتي چې افغان کډوالو بندیانو سره ښه چلند وکړي. حقانی او نقوی پرون یکشنبې کابل کې سره کتلي دي او د اړیکو باور او اعتماد فضا پر رامنځته کولو ټینګار کړی. که څه هم پاکستان تل د طالبانو حکومت تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي، خو دا چې دغه خبره هم ملاقات یاده شوې او کنه د طالبانو خبر پاڼه کې ورته اشاره نه ده شوې. نقوی وروسته تر هغې کابل ته سفر کوي چې ویلي دي پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د اقامې موده نه تمدیدوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې هلته پر افغان کډوالو شرایط سخت کړي او لسګونه زره یې خراج کړي دي. د پاکستان لکتر لگا اته ملیشه سرتیری د وزیرستان په اورګزی ولسوالۍ کې له وسلوالو نخوتو سره په نخته کې وژل شوی او یو لسن ټپیان شوی دی. زی سرچینو نن دوشنبه د فرانسې خبري اژانس د ویلي چې نخته د همدې ملیشو پر کاروان پیل شو او 2 ساعته یې دوام وکړ. خبر کې راغلی چې 4 تنه وسلوال هم وژل شوی دي. له افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمو کې په درستیو کې دغه ډول تاوتریخوالی زیات شوی دی. او د پاکستان پولیسو نن دوشنبې ویلي له 12 زیات کسان یې په بلوچستان کې د ناموسي وژنې د ویډیو له خپرېدو وروسته نیولي. د دغې وژنې قربانیان بانو بی بی او احسان الله بلل شوي چې 13 میاشتې له تېښتې وروسته نیول شوي او په ډزو وژل شول. د دغې وژنې ویډیو تازه ټولنیزو رسنیو ته راوتلې چې پراخ غبرګونونه یې پراولې. په نیول شوو کسانو کې د نجلۍ هغه سپینګری خپلوان هم شامل دی چې یوه قومي جرګه کې د دغې سارۍ محکمې پرېکړه کړې ده. د بلوچستان ایالتي حکومت د یو بوږنوونکی جنایت بللې او دا ترهګرۍ د تور په قضیې ورته پرانیستې ده. د پاکستان په لرو پرتو سیمو کې وخت ناوخت د پت په نوم دغه ډول تاوتریخوالی رامنځته کېږي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
سلامونه ستړي مشه دازما حق دی پروګرام ته مو زه فریده سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبانو حکومت پرون په افغانستان کې د 1400 میلادي کال د کانکور نتایج اعلان کړه. په دې نتایجو کې د کانکور عمومي اول نمره سید موسی د کابل د پامیر نوین خصوصي ښوونځي فارغ شوی زده کوونکی و. د کانکور دویم او دریم نمره هم د همدغې ښوونځي فارغین وو چې په کانکور کې د ښو نمرو په ترلاسه کولو سره د طب پوهنځي ته بریالي شوی دي. خو سکال دریم کال و چه افغان انجونو پا دغه کانکور از موینه که گدون و نکر او تلورم کال دهی چه افغان انجونی لخوانزه و نفاریخه کی لده سر بیر افغان انجونی پانتونون داده تک اجازه هم نلری و پا کور که نول شویدی پرون چه موگیوش میر افغان انجونو سرا ده کانکور ده پایلو پارا بندی خبری وکری توی ده کانکور از موینه خبال ویلو ده درسی دو یو پل یاد کر او یادوانه وکر چه هر کال کل چه بینه لکان د کانکور پاس موینه که بریالی کیگی پانتونونه دزی دو یو کال لخبال هیلو شاتا پاتی کیگی و کله چې دغه نتایج لاندې کېږي دوی ورته زوریږي او کړیږي که څه هم کېدای شي د ډېرو ورونه یې په کانکور ازموینو کې په ښو نمبرو خو پنځو ته بریالی شوې وي خو دا چې په ټوله کې افغان نجونې په دغه ازموینه کې د نه ګډون له کبله څومره ځورول کېږي احساساتو ته یې څومره څه دمه رسېږي او په ټوله کې هغه شاتک چې دوی کې د دریم کال دی چې د دوی کانکور ازموینه کې ګډون نکوي څلورم کال دی چې دوی ښوونځي ته نه ځي نو هغه کسان چې حداقل په شپږم صنف کې یوم صنف کې اوس به فارغ وو یا کوم کسان چې لسم دولسم ټولګي کې وو دوی یو کال دوه کاله مخکې کانکور ازموینې ته آماده وو چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته لاړ شي خو په ټوله کې د دغه عمر چې تللی دی دغه وخت چې ځای شوی دی جبران کېدلی شي نشي کېدلی په کورونو کې نجونې په کومو کارونو مصروفه دي او لدې سربیره کم کسان چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي دوی ورته په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کوي د دوی فعالیتونه څنګه دي آنلاین زده کړې په څه وضعیت کې دي نن په پروګرام کې پرې خبرې وکړو له زده کړو محروم نجونې هم راسره دي په پروګرام کې همدارنګه د ښځو د حقونو فعال هم راسره دی اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خپرونې ته زنګ ووهئ د موضوع په تلاړو سره خپل نظرونه شریک کړئ د نظر په پروګرام کې د ښځو د حقونو فعال او ژورنالیست مینا اکبری همدارنګه له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هریوا او د لسم ټولګي زده کوونکي چې اوس هم له زده کړو پاتې ده شبانه نوري دي تاسو درې وړه قدرمنې پروګرام ته ستړي مشئ په خیر راغلی مننه لدې چې وخت مو پریښودو او راغلی ګډون مو وکړو شبانه جانې له تاسو سره به پیل کړو تاسو سره چې وړاندې ما خبرې کړې دي مرکې مو سره کړې دي لسم ټولګي کې وایي چې طالبانو ښوونځی وتړو تاسو له زده کړو پاتې شوي یعنی تقریبا دا څلورم کال دی چې تاسو اوس احتمالا د پانتون په دویم صنف کې وایي که چېرته زده کړو ته مو دوام ورکړی وي څه کال بیا کانکور ازموینو کې الکان اول مقام وګټه او بغیر له دې چې نجونې ورسره رقابت وکړي داسې یو رقابت یو طرفه رقابت دی چې یوازې الکان په کې خپلو منځونو کې رقابت کې نجونې پکې نشته کله چې کانکور نتایج اعلانېږي څومره ځورول کېږي کله چې نتایج ګورې خفه کېدی
سلام نه غلی سیاست ته غلی اکبرې ته نور خويندې ته لږ ټول به خو څه واقعا چې پرې موضوع کې مون خفه کېږو او تر ټولو د خفقان چې د خوغه بخوا پروسه کول چې کله چې د دفتر نه راتللم نو په لار کې د هلکانو د مکتب فراغتو نه د مکتب فراغتو نو د دوی په دې کولای باندې انزاګانې کړې وې چې هغو لحظه یعنی زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي زما نه یوازې زما د مختلو نجونو هیلې یعنی شاید ورځې ډېرې خرابې ورباندې راغلې وي دغسې ورځې چې زده کړو مثلا د مکتب پرانیستل وي یا د ښوونځیو هغه مهمې ورځې دي خو هغه ورځ چې کله ما هغه هلکان ولیدل چې دوی کالي رنګه انزاګانې ورباندې شوې وې هغه ورځ واقعا چې ما تر ټولو سخترینه ورځ وه چې تېره شوې وه
ستاسو کورنۍ کې بیا شبانه جانې داسې څوک شته چې هغه د کانکور ازموینې ورکوي یا درس ورته وایي او تاسو اجازه نه لرئ د دې په خاطر باندې چې نجونې هستئ د ازموینې کې ګډون وکړئ یا درس وایي یا آمادګي ورته ونیسئ
اوس ما د کاکا زمن دي چې او د اما زمن مې چې هغه چې دي آمادګي وایي د کانکور خطر سره کانکور امتحان دی ورکړای نو هغه ته چې زه ګورم کله چې د مکتب په وخت کې ما غوښتل تقریبا په اوه مو واتم سنت کې یو ما به دې ته زه په پنځه نه تاسو نه مخکې خلاص کړم دا به تاسو نه مخکې دا غوښته ته کوم یو بشم نو ما ژوند د تقدیر لوبه پراکس وکړل ا دې دوی کانکور وایي سبب له ورځ د امتحان ورکه او زه لا ما غوښتل نو مکتب مې نه خلاص کړم
روس بل تاسو نور په دې اړه چې د خوندي خاطرې دي کمی به ډیر یادې کی وس په کور کې څه کوي په دې اړه بدن ډیر وورم. هریوا جانې ته هم ستړي مو شي په خیر راغلي. زه هیله مند یم چې تاسو نوم سم تلفظ کوم او څه تېروتنه پکې ونه کوم. له تاسو یې وورم چې تاسو څه کال د کانکور ازموینو په اړه باندې واورېدل او فکر کوم چې تاسو به یاد څه کال یا بل کال ته فارغېدلې ځکه چې ووم ټولګي کې وای چې طالبان راغلل. صحیح احساس څنګه و؟ څومره خفه شوې؟
سلامونه تاسو ټول ته لږ دا چې خبرې ما سره ځینې خپلوان وو چې په یو کال خوندي ته شامل شوي وو نو ډېر وخت نه وتلې. ځینې وختونه داسې کېږي چې زه بېخي راڅخه ګډوډ شي چې زه به اوس په دوهم ټولګي کې وای نو بیا د هغوی پوښتنه کوم چې هغوی په دوهم ټولګي کې دي. نو بالکل منه ډېر ما کله چې هلکان وینم سهار وختي دي دوی ځي یا مې ورونه ځي پخوا به زه له ورونو سره یو ځای ښوونځي تل تلتلم خو اوس چې کله دوی سهار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم چې دوی ونه ګورم. نو ډېره اندېښمنه کېږم او ډېره خفه کېږم کله چې هغوی وینم او همیشه همدې فکر کې وم چې اوس به زه هم درس ویل او ښوونځي ته بتللی. نو اندېښمنه ډېره م او ډېرې ستونزې ذهني راته پیدا شوې دي له همدې امله.
هریوا جانې کله چې دا ورونو ګوري یا تر زمان یا شاوخوا کوم کسان چې علاقان دي دوی اجازه لري کولای شي لاړ شي ښوونځي ته یا کور کې ورته څوک څه نه وایي او حکومت خو دا په پنجونو باندې بندیزونه وضع کړی چې دوی ښوونځي ته نه ځي. کله دې داسې هیله کړې ده چې کاشکې ته ملک وای شي کولای د شو لاړ شي د علاقانو سره یو ځای ښوونځي کې درس وایي؟
بالکل ډېرې وختونه ډېر نه هیله شمه او کله چې دا فکر کوم چې دومره وخت را باندې ځای شو نه پیغام چې نور به څومره د دغه په دې کې یو خزه ما نور محدودیتونه به هم را باندې لګيږي. نو کله واره هم دا سوچ راته کوم او دا فکر کوم کاش کی زه هم حلق وای د کورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالیشي او ما هم هم دا هله درلودل وسا غوینه ماغه په هنتون هم وای او بلا بل مزای کی دند هم لري. نو زه چې غوینه مانو زما یو زینه د ماتیاستونو لامل زما خزتوب لري دا چې یو خزه یم نو ما تر زخنه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي. نو ډیره سخته خفه کیږه ما وزه وایم کاش چې زه هم حلق وای نو زه هم تر خپل هلو رسیدلې وای.
مدن هریوا جانې بیرته در تره کړ زما اغلی اکبری تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو زموږ د دغه دوه قدرمنو مېلمنو چې له زده کړو راګرځول شوې دي او کلونه کېږي په کور ناستې دي او همزولي علاکان پاپا هر کال مختزي چې پانتونونو ته لاړه چې کانکور ازموینه چا ورکړو څوک په سنفونو کې مخکې شول خو دوی په کور د طالبانو لخوا کېنول شوې دي. پلم هم دا ده چې په سیستم کې به بدلون راځي او سیستم به آماده کیږي محیط به برابرېږي او بیا به نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورکول کیږي. دا چې دا کار به کله کیږي د دې معلومات هم نشته او طالبان حکومت اوس حتی د نجونو د زده کړو په اړه باندې بیخي یوه کلمه هم نه وایي. پخوا په دې برخه کې یو څه پرمختګونه و یو څه دادخواهي و افغانستان دننه او بهر کغه نارینه او کغه خزینه او غی ډیر پورته کوي پرستی او کلونه کې دغه ګونم یو څه چپ شوې دی او دغه مسله چې افغان انجونې خوانځي او تنه زیات څه دي شوې ده. ستاسو په باور باندې ولې دغه یو چپ تیار منسته شوې تر شای لڅه د خلک نور ستړي شول په دې چې وای چې انجونې مکتب ته پرېږدي کنه دا موضوع ډیر عادي شو چې بس انجونې مکتب ته نه زینو نه دي.
سلامونه فریده جان تاته او د خبرونه د دوه ملمنو ته د خويند ته او ټول اوریدونکو ته په پای کې زه غواړم د دغه دوه خويندو چې سمره تکړه دي ماشاالله خبرونه معلوميږي او د دوی په غږ کې یو درد دا چاغه درد یوازې خزینه حس کولای شي نه نارینه. نو د دوی په زړونو کې کوم درد دا د دوی په ذهن کې کومه ناهیلي ده دا زاوته او ټول خزینه درکولای شي. نو زه په پیل کې لدوینه غواړم منه هلي کېږي په خبره کې منه هلي ډیره ده یو ورځ به ان شاء الله تاسو ودسې مقامونو ته رسیدي چې تاسو به تصور هم نه کړئ ځکه چې افغان انجونی افغان میرمنې ډیره تکړه دي
او تر سوچې په ژوند کې ستونزې نه وي تاسو نشئ کولای کامیاب شئ ان شاء الله چې د دې تیاری ورسته به یو روښنايي هم راځي. او رب شم پختنی ته فرید جانې په د 2021 کال د چې اوس 2015 کال ده په دې درې څلور کلونو کې د بیلابیلو نهادونو څخه او د بیلابیلو ګروپونو څخه فعال میرمنې چې هغو به لاریونونه کول د یو طریق له بل طریق نه به دوی خپل غږ اوچت کوه. متاسفانه پر طالبانو باندې د طالبانو په کړنو باندې څه مثبت اغېز را نه وستله، خو صحیح ده زمونږ غږ تر نړیوالو ورسېده چې زمونږ په هیواد کې دغسې یو ناورین ده، زمونږ افغانې ملالې، زمونږ خویندې د دغسې یو ظلم ښکار شوي دي، که هغه د حقونو په برخه کې وي، د تعلیم په برخه کې وي، د ژوند کولو د آسایش په هره برخه کې کوي، خو نړیوال هم متاسفانه په دې باندې چوپ پاتې شول. که اوس څوک وایي نه نړیوال خو چوپ نه دي پاتې شوي، هغو غندنه کړې ده. زه د یوې افغانې په حیث باندې زه د نړیوالو غندنه څه کړمه؟ د دوی غندل زموږ هیڅ درد نه دوا کوي، خو که نړیوال وغواړي، ملګري ملتونه همداسې نور، نو دوی کولی شي د طالبانو په دغه چلند کې بدلون راولي او تر څنګ دوی بیخي ورک کړي له دې هېواد څخه، خو نه غواړي. دا چې د دوی څه پلان ده هغه به ورو ورو خپل افشا کېږي، ټول به یې وګوري. او له بلې خوا نه ښځې کومې میرمنې چې وي فعالې وي، غږ وي اوچته، دوی ستړي شوې له دې حالت څخه. که په افغانستان کې و زموږ خویندو لاریونونه وکړل د همدې طالبانو له خوا څخه، په کلاشینکوفونو باندې ووهل شوې، په لرګیو باندې وډبول شوې، سرونه او پښې ورته ماتې کړلې، جیلونو ته یې بوتلې، مړې او ژوندۍ ورک شو. همدغه د دې لامل شو چې زموږ د افغان خویندو چې دننه په هیواد کې دي دوغوی غږ خاموشه کړ په دې طریق باندې، او راشو دې ته چې بهر له هیواد چې کومې افغاني میرمنې دي صحیح ده چې اوس هم دوی فعالې دي، خپل غږ اوچتوي، خو متاسفانه دوی هم ګوري چې هیڅ ډول توجه پاملرنه نه ورته کیږي. دوی هم له دې وضعیت څخه ستړي شوي دي په دې هیله چې
خبرو کې اشاره وکړه او د خویندو ته مو هم یادونه وکړه چې مناهلي کېږي، هیله مندي شته او اړتیا ده، ضرور ده چې موږ هیله مند اوسو تر څو پاینده کې که د دې امکانات برابر شي چې نجونې بیرته وکولی شي ښوونځی وته ستنې شي، که څه هم د دوی هغه د زده کړو وخت یو څه تیریږي، ورنه وخت ضایع کیږي، او دا داسې یو وخت ده چې دوی باید حتماً ښوونځی ته لاړ شي. او کله چې تیریږي، مثلا اوس یوه نجلۍ په اووم صنف کې کوي، دا دولس کلنه ده، خو اوس دولس کلنه وه، اوس حساب وکړه چې څلور کاله تیر شوي دي، دولس نه راواخله، دولسو کې چې څلور نور واشه دا د شو شپاړس راځي که اتلس راځي، زما ریاضیم دومره قوي نه ده. د دې نجلۍ عمر ډېر لوړ شو، په اتلس کلنۍ یا اولس کلنۍ کې خلک د ښوونځي نه فارغېږي، او چې ډېر وګو چې خلک په پنځه ویشت کلنۍ کې د پوهنتون نه فارغېږي. دغه عمر چې دوی باندې تیر شو، او دا لا هم هیله مندي شته، او موږ یو بل ته باید زړه ورکړو چې هیله مند اوسو. دغه ښځې چې له افغانستانه بهر دي، دوی ولې ستړي شوې؟ په افغانستان کې لا نجونې هیله مندې دي چې ښوونځي به پرانیستل کېږي، دغه ښځو ولې داد خواهي پرېښي ده؟
فریده جان بالکل ته ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. څومره چې ورځ تیریږي، زموږ افغان خویندې ناهیلې کېږي، د دوی د استعداد څخه کمیږي، ځکه چې همدا ناامیدي د همدې لامل کېږي. نو ځکه وایم چې باید امیدوارې واوسېږي، خپلې مطالعې ته دوام ورکړي، خپل هغه د مکتب تیر کتابونه لولي تر څو چې ذهن مو شاته پاتې نه شي، او لا وکولی شي ذهن مو روښانه وساتي. او دغه خویندو ته که راشو چې بهر دي، اوس هم فعالې دي، خو هغه استي چې باید مخکې فعالوي، که څنګه چې دوه کاله مخکې، دوه نیم کاله مخکې فعالوي، هغه استي اوس فعاله نه دي. خو د دوی هم غږ نه اورېدل کېږي، مشکل دغه ده فریده جانې. که غږ هم واورېدل شي، صرف غندنه کېږي. نو غندل د افغان خویندو هیڅ ستونزه نه راکموي، هیڅ کوم درد ته نه دوا کېږي. نو په دې هیله چې خپله نړیواله ټولنه او د بشري حقونو اړوند نهادونه دوی دغه ته پاملرنه وکړي، او په دې برخه کې خپل ځان دخیل وګڼي. که دوی خپل ځان دخیل ونه ګڼي، نو واقعا اوس هم حالت ناورین حالت کې ده په افغانستان کې، لا به د دې نه هم د ناورین حالت کې شي.
دلته یو پوښتنه راپورته کېږي، په افغانستان کې افغان نجونې چې د یو افغان پلار لور ده، د یو افغان ورور خور ده، له زده کړو پاتې کېږي، دا یو افغانه ښځه ده، یو افغان نجلۍ ده، که د افغانستان په هر افغانان ورته کار کوي یو خبر خو ولی زموږ همیشه باید حق په نړیواله ټولنه باندې وي چې طالبان راضي کړي ولی باید موږ همیشه نړیواله ټولنه ته پته مو وسو چې دوی طالبان ته قناعت ورکړي چې تاسو د خلک راضي کړي تر څو موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو.
متاسفانه فریده جان اوس مهال په افغانستان کې دغه سیوا ډله واکمنه ده چې دوی ته د حدیث لتر له خوا څخه د اسلامیت له خوا څخه تک هر ډول شرعي دلیل ورته وړاندې کې حدیثونه ورته وړاندې کې چې اسلام کې دغه حق زموږ خوینه ته ورکړل شوی ده دوی نه ګڼي. خو په نوم د اسلام دوی راغلي دي چې موږ یو اسلامي حکومت یو موږ یو اسلامي نظام حاکم کړی دی په افغانستان کې خو کړنې چې ګوري بالکل د اسلام سره پټه کار کوي. په اسلام کې ویل شوی دی چې افغان خويندې د زده کړو کې هغه کولای شي تعلیم پرې ضروری ده په نرو په خزه باندې خو دوی دا نه مني. دوی وایي دا ناسم ده کله چې خپل ځان اسلام ګڼي په اسلام په چوکاټو برابر ګڼي او کړنې د اسلام نه دي. اما که چې په اسلام کې کوم حدیثونه د خزه او نارینه لپاره راغلي دي که چې هغه نه مني په دې کې شک رامنځته کوي نو ته اسلام نه یې. زه بالکل دا د اسلام سره په ټکر کې بولم او دی خو ځکه د مجبوریت لمخې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو لوی سازمانونه هغه کولای شي چې د پردې تر شا چې دوی کوم سیاست لوبوي په هغه طریقه چې تر څو په دوی باندې کامیاب نشي او د طالبانو د کړنو ته بدلون ورنه کړي ټولنه هیوادوالو دوی په کافي اندازه خپل کوشش وکړو. لا باید موږ خپل دغه کوشش ځلاند او روان وساتو تر څو چې داسې نه چې دوی وایي واقعا دوی ستر کې خو زموږ دغه ظلمونه ته نه موږ هم باید فالو وسیږو. خو نړیواله ټولنه د بشري حقوقو لوی سازمانونه او غیره غند رول لوبولای شي په دغه برخه کې نسبت د عامه خلکو نه
مننه. نه تاسو ته بیرته راګرځم شبانه جانې که تاسو راته وایست دا د څلور کالو شو چې نجونې په کور ناستې دي او ښوونځی وته نه ځي تا په دې څلور کالو کې څه کول درس دي ویلې کومه بهرنۍ ژبه د زده کړه یا خیاطي زیاتره خویندو خیاطي پیل کړې ده ځینو کسانو نقاشۍ ته مخه کړې ده ځینې کسان هم داسې مطالعه کوي تا ځان ته څه مصروفیت پیدا کړی و؟
او ما ته تقریبا مې د ګروپ سم په یوه لوی پروژه کې یو پښان واسه مې ونې کال کار کوله تر بیا سره مې کار کړلو او په ورسره کې فالو ما د دې ځان په کور کې مې هم ځینې مسؤلیتونه ولکه تاسو مخ ته خبرونه کوم چې تاسو زمې زکړی او څه نور کار نه زکړی و
دا تاسو لپاره ستونزمنه نه و چې د خوانځینې فارغه نه وي وظیفه پیدا کړه
ستونزمنه و خو د دې ولات سره زه واښو مثلا چې کله راتنه کلم هغه یوټیوب چینل وو په هغه کې ماته ویل چې په مکتب اسناد لري هغه ترتی هم نه وته مره خو هغه نوروز سره چې کله راکوزیا ته راغلم هغه ته کوم زوم دي حسنه د ترتی هم نه وو کله چې لږه ورسې جو کې شته راغلم هغه ته ځای وو چې مثلا د مکتب شاګرد نه هم نیولو نو په دې صورت کې ماته کوم څه زه پکې شو مثلا تر هغه خزه ماته پیدا شو چې ما د مکتب اسناد نه لرل ویل نه ولم نو دا څه څه د طرفه مرشوم
یعنی تاسو د دومره دوره کار کړی ډیره برخه رضا کارانه بغیر لدین چې ماش واخلې کار مو کړی
او تقریبا پرې کې یو کالم دا سره دی او پات یو نیم دوه کالانو بیا مو ماش کار کړی.
څنګه د ژورنالیزم کې کار کول څنګه څومره خوند درکې ډېر د خوخیږي چې د برخې کې کار وکړې او خبري اله شي
او دا وته چې مو فکر وکړل یو وخت چې کوم څه مو مو په تلویزیون کې خبرونه لیدل نو کله به چې د مرکه به مثلا سیاسي خبرونه بچو ما په غوښتل دم ته ځکه چې نو خو نو مو وی خلک مکتب کې مو د درسونه وکړي نو مو فکر کړی دا کوم څه چې په تلویزیون کې مو کینو او کوم خبرې کړو دا باید موږ مخکې نه ځای یو دې پوښتنه ته ځوابونه مو باید درس ویلې دا ما غوښتل کوي او کوم چې ډیر یو خوندور ځای دی یو څه چې د ټاګه ته داخل شي دې یو دې بهتري احساس لري ځکه چې دلته باید داسې خبرې وکړي چې خلک پوهې کې مثلا کلمات یې سم وي خبرې دې سمې وي نو ډېر ښه ده ډېره ښه برخه ده.
او کور کې دې کله داسې ځان خبریال نیولی چې ډېرې خبرې وکړي یا کله چې نور خلک خبرې نه شي کولی ته د هغې په نمایندګۍ چې ګشې تورې چې ستا په ځای زه خبرې کوم کله دې دا کار کړی؟
په کور کې خو اوس مثلا چې کله زه رسنۍ ته وتلم ټول خبریالات وي، که د ما زمن کاکا زمن ته ټول خبریالات وي، او تر ټولو مهم چې دا کار مو کړی دی، مثلا د بل چا په ځای مې خبرې کړې. کله چې موږ ایجوکیشن سوو په مووی ګروپ کې، نو زموږ دغه درس چې ورته ولو استاد وه، په دې استاد چې وه د دې پروژې رئیسه یوه ښځه وه زوره وطن، نو هغه راغلې وه چې پوښتنې وکړې. خدای دې استاد نه پوهېږم ځواب یې نه وزده، او که مثلا ځواب یې نه ورکولو چوپ غلې ناسته وه. نو هغه استاده کې مثلا ما تشریح ورته وکړه، که څه هم هغه وخت مو اصلا نه قرارداد تړلی و، نه هم مې کار ورته کړلو دومره رسمي. نو ما چې کله دا ټول شیان ورته تشریح کړل، داسې ما ته وکتل، وایي استاد یې، ما ورته وویل نه، وایي پروډوسر یې، ما وویل نه، وایي اسیسټن پروډوسر یې، ما وویل نه، وایي ښایسته یې، ما وویل هی.
شوانده جان یو مرده څومره دقیقه نه خفه کېږي؟
نو
لاس نه مګ دې پوره کړی شلو تر ونه. تاسو دفته وګورئ چې یوازې شوبانه جان نن پروګرام کې د خبریالۍ سره شوق نه لري، مخکې اړ یوام یادونه وکړه چې دام خوړی غوښتلې خبریاله شي، او موږ هیله مند یو چې دام پاینده کې شوبانه جان او هریوا دواړه خبریالان شي، او مینه هم خبریاله ده. هریوا ته راته وایا تا څه وکړه په دغه تیرو نږدې څلورو کلونو کې؟ آیا تم د خبریالۍ لپاره هڅه کړې که نه، کوم بل کار دې په کور کې کړی؟
زموږ کلم چې ښوونځي بند شول، نو بیا ځینې راډیوګانو درسونه شروع کړل، او راډیو درسونه تعقیبوم چې په هغې کې انګلیسي، اردو او دری ژبه ده، چې یو څه له دغو ژبو سره هم بلده شوې یم. همدارنګه خیاطي او اشپزي مې هم زده کړله په دې څلورو کلونو کې.
د ژورنالیزم په برخه کې دې هڅه نه ده کړې؟
د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې مرکې او دا شان ګورم، او تر ډېره چې تلویزیون ته ناستم او داسې کوم بحث او یا خپرونه وینم، نو هغه کومه خبریاله ښځینه خبریاله چې ناسته وي، نو زه فکر کوم چې دا زه یم. او پښتنې هم هماغه میلما چې وپېژنم، بیا هماغه ځای کې پښتنې له ځان سره جوړوم، او وایم چې که زه د دې په ځای وم ما به استا پښتنه کوله. یا دا نو ډېری وختونه دا ښځینه خبریالانې ګورم، او په هغوی په ځان ځای خپل ځان ته سوور کوم.
کومه ښځینه خبریاله دې ډېره خوښېږي؟
په عمومي کومه ښځینه خبریاله چې وي هغه مې ټولې خوښېږي. خو هغه وخت کې زه کوچنی وم، ما دومره مې راډیو نه اورېدله، خو زما یو خور وه هغې به ازادي راډیو ډېره اورېدله، او همیشه به یې اورېده. نو په دې کې به یو غږ وږ د ښځینه خبریاله وه، نو ما به هر وخت ورتل چې دا غږ زما ډېر خوښېږي او ډېره تکړه ده، دا څوک ده؟ نو هغې به چې نوم را ته وښودو، بیا مې چې بله خپرونه اورېده، بیا به یې نوم را ته خهر و. هغه فیروزه عزیزي وه.
ها فیروزه عزیزی ډیر ښه. نن چې ما فیروزه جان سره خبرې کولې، ساس شمیره را ته راکړه، ما ته یادونه وکړه چې هر یو ته وایي چې ساس شمیره، هغې ما ته ساس شمیره راکړې ده، بیا تا سره په پروګرام کې ګډون کوي. واقعا د فیروزه عزیزی راپورونه اوس هم شته، هغه اوس هم ازادي راډیو سره کار کوي، حتما تاسې به یې غږ اوري. هر یو لکه څنګه چې مخکې مینه جان یادونه وکړه، اړتیا ده افغان نجونې هیله مندې اوسي، او لا ځان تشویق کړي چې دغه بندیزونه چې طالبانو وضع کړي دي ورځنی ورځ له منځه ځي، حتی که کلونه دوام وکړي. خو په کورنیو کې د افغان نجونو سره، تاسې سره شخصا، د مور پلار خویندو ورونو په رویه کې تغیر خو نه ده راغلی؟ درته خو نه وایي چې اصلا مکتبونه بند دي، نور د کور کار زده کوي، یا هغه نجونې چې عمرې بیا لوړې هغې ته وایي چې بس نو ښوونځی نشته، پانتون نشته، واده وکړي، داسې فشارونه، داسې خبرې خو بیا کورونو کې نشته؟
زما څخه دوه خورګانې مشرانې دي، نو همدغه ما ډېره تشریح کوي. همدارنګه زما مشر ورور دی، هر وخت که زه ناهیلې کېږم او زه خفه کېږم، ځینې وختونه چې زه کومې خبرې وکړم نو هغه راته ډېر ډاډ راکوي، او هغه یو ارواپو هم دی. او زه چې تر اوسه پورې هیله من نه یم، نو یوازینی دلیل یې همدا ورور مې دی چې همیشه ما ته خبرې کوي او راته وایي چې دغه ورځ به هر وخت نه وي، دغه وخت تېرېږي او یو وخت به تر خپلو هیلو رسېږي. نوره کورنۍ کومه داسې خبره نه ده راته کړې، او هغه مې ډېره تشریح کوي، او پلار مې هم همیشه راته وایي، مور مې ټول سره مرسته هم کوي په دغه برخه کې، چې یا درسونه وي او کتابونه راته راوړي هر وخت. کوم راډیو درسونه چې تعقیبوم، نو بله دې چې زه ورته وایم دوی راته کتابونه او قلمونه راوړي، او ډېره مې تشویق کوي.
ډیر ښه ده چې په افغاني کورنۍ کې افغان نجونې هم دغه سره کې څنګه چې تاسو ته تشویق کیږي ټول تشویق شي تر څو دوی وکولای شي بغیر له دې نه چې دغه ذهني فشار چې د طالبانو حکومت له خوا په دوی ده په کورونی کې ور باندې څه فشار نه وي تر څو دوی خپل درسونه د پسمتوګې د ما ور کړی که په حضوري ډول نه دی د اقل دوی آنلاین درسونه وای اغلی اکبرې که تاسو ته وایست دغه پوښتنه چې ما له هریوا وکړه په دې وروستي و کې ملګرو ملتونو ارقام خبره کړې وه چې په افغانستان کې پر زده کړو پر کار له بندیز وروسته د افغان نجونو جبري ودونه او ځان وژنې ډېرې شوې دي او ازادي راډیو چې په دې اړه کوم راپور برابر کړی و په هغه کې هغه نجونو چې لسته کړو پاتې وي دوی په ځلونو هڅه کړې وه چې ځان وژنه وکړي ځکه دوی فکر کاوه چې بل حل لار ورته نه ده پاتې. تاسو چې د افغانستان وضعیت څاري د خبریالانو سره او د غنجونو سره او ښځو سره په تماس کې یاستئ، آیا یوازې زده کړې یا د زده کړو نه محرومیت د دې سبب ګرځېدلی چې افغان نجونې جبري ودونو ته اړ شي یا ځان وژنې ته اړ شي او که نه تر شا یې نورې لتونه هم ګوري؟
فریده جان، د افغانو خويند لپاره د ذکرې چې کوم وی که هغه چې په پوهنتون کې وي یا په مکتب کې وي، هغه د مکتب خلاص د چې دوی فارغ شي له مکتب نه دا ځان ته یو زینه ټاکلې و چې زه به دغه زینه ختموم پوهنتون ته بزم. کله چې زه پوهنتون خلاص کوم زه به یو ښه راتلونکی لرم، په یو ډېرې ښه وظیفې باندې به بوخته وم تر څو چې د ځان لپاره او خپل کورنۍ لپاره او د کورنۍ اقتصاد د ودې لپاره زه وکولای شم یو کار ترسره کړم. نو د افغانو انجونو یوازنی لامل د دوی د خفګان او د دوی دا چې دوی د اړ کېږي چې هڅه ځان وژنې ته فکر وکړي، ان دا چې ډېرې خویندې ځان وژنه کړې ده چې راپور نه هم پرې جوړ شوی دی. متاسفانه زه یوازنی لامل همدا بولم چې دوی ته مکتب او پوهنتون یوه د پرمختګ زینه وه، د پرمختګ لاره وه، یو روښنایي وه تر څو چې دوی خپلو هیلو ته ورسیږي. هغه امیدونه چې ځان سره په ذهن کې جوړ کړي وه چې زه به په راتلونکي کې یوه ډاکټره جوړېږم، د ډاکټرې لارې به زه خپل هیواد ته خدمت کوم، خپل هیوادوالو ته به خدمت کوم، خو چې نن ورځ دغه لاره پرې بنده شوې ده، د دوی هغه هیلې چې کومې دي دا مړاوې شوې دي، دوی دې ته اړ شوې دي چې دوی داسې منفي فکرونه وکړي په خپل ژوند کې.
ساسې په باور باندې یا په ټوله کې که چېرته تاسو د خپل ژوند یو د پرمختګ هغه کې تجربې د نجونو سره شریکې کړې تر څو دوی هیله مند شي، ځکه که اوس طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاړ شي درس وایي یا په کانکور کې ګډون وکړي یا پوهنتون ته لاړ شي. له دې وړاندې هم ستونزې وي که هغه په کورنیو کې وي، خو که د حکومت له خوا بندیز نه و خو په کورنیو کې هم ستونزې وي چې انجونی ور سره مخامخ وي. زه غواړم ستاسې شخصي تجربې واورم، دغه نجونو سره شریکې کړئ چې پرمختګ څومره ستونزمن دی، زده کړې په افغانستان کې څومره ستونزمنې وي پخوا یا اوس. مینې زما غږ لري؟ از ما پوښتنه مو کنه واخیستی بیا به درته تکرار کړم.
نه پوښتنه مې واخیستله فریده جانې، سیده چې اوس مهال زمونږ خویندې چې کوم دي هغه دا د څلورم کال په پوره کېدو ده چې دوی د زده کړو څخه که مکتب وي که پوهنتون وي دوی ترېنه محرومه دي، ځکه خپل تجربو نه یو څاڅکي غوندې تجربه مې د خویندې سره شریک کړم. هغه دا چې سیده مکتب باید مکتب نه فارغ واوسېږي، خو د مکتب او پوهنتون تر څنګ تاسو باید یو هنر ولرئ، یو هنر مزده وي که هغه خیاطي وي که هغه تر څنګ آرایشګري وي چې متاسفانه خو بند دی. خیاطي او آنلاین کورسونه دا هم ډېر ښه بدیل کېدلی شي په دغو وختونو کې چې تاسو ترېنه ګټه واخلئ. شخصا زه خپله چې مکتب نه فارغه شوم پوهنتون، خو د دې تر څنګ خیاطي شوه، ځینې نور هنرونه شول، دې ته مې مخه کړه. داسې نه چې زه وایم صرف مکتب وایم پوهنتون نه صرف دې لارې، نه، موږ باید ځینې هنرونه نور هم ولرو چې وکولای شو له هغه څخه هم ګټه واخلو. نو واقعا مکتب او پوهنتون خو د پرمختګ لپاره هغه لومړی څراغ ده چې موږ ټولې باید ترې څخه برخمن اوسېږو. خو زمونږ دغه خویندې چې اوس مهال دا د درې کاله څلورم کالم په پوره کېدو ده چې دوی ترېنه محرومې دي، زه په دوی باندې غږ کوم چې په دغه وخت کې تاسو لپاره ډېر ښه فرصت دا کېدلی شي چې تاسو که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ،
تاسو داسې کتابونه ځان ته ډاونلوډ کړئ، مطالعه مو لوړه کړئ، تاسو داسې د یوټیوب څخه برنامه ډاونلوډ کړئ چې وکولی شي په یوې ژبې باندې تسلط ولري چې هغه انګلیسي ده. که تاسو انګلیسي زده وي، تاسو د کور دننه د یو کمپیوټر په درلودو باندې ډېر ښه کار کولی شي، که هغه آنلاین برخه کې وي، که هغه ځینې پروژو کې وي. نو تاسو کوشش وکړئ دا چې دغه وخت کې تاسو بیکاري په کور باندې ناستی، نو دغه بدیل لارو څخه استفاده وکړئ تر څو چې ستاسو ذهن لا د خپل پرمختګ لپاره چمتو اوسیږي.
یعنی که په ټوله کې زه ستاسو خبرې بیا راواخلم، هدف دا دی چې هغه نجونې چې اوس په کور ناستې دي د خپل پرمختګ لپاره د ښوونځیو بندښت یو خنډ نه ویني، بلکې داسې نورې حل لارې شته، په ځانګړې توګه په اوسنی وخت کې چې ټوله دنیا په انټرنیټ کې راټوله ده، که څوک زده کړې کوي. حتی اوس یوټیوب داسې یو حل لار ده چې کوم کسان چې متعلمین دي، که په پوهنتونونو کې دي، که په ښوونځیو کې دي، دوی زی یوټیوب نه زده کړه کوي، یا چټ جی بی ټی ته ناست وي، د هغې نه پوښتنې کوي، یا په ټوله کې انټرنیټ کې هر ډول معلومات، هر ډول اطلاعات چې تاسو غواړئ هغه ترلاسه کولی شئ، که هغه په هره برخه کې وي. یعنی نن سبا انټرنیټ کې تاسو لپاره استاد شته، تاسو لپاره ډاکټر شته، تاسو لپاره ژورنالیست شته، هر څوک تاسو کولی شئ د دغې بدیلو لارو نه ګټه واخلئ او زده کړې وکړئ. مننه مینه جانې. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دغه د انټرنیټ امکاناتو باندې مو خبرې وکړې، آنلاین زده کړې هم دي او راډیو خپرونې هم دي، لکه هر هیواد چې د راډیو خپرونې تعقیبوي هغې ځینه خپل هغه مکتب درسونه مخته وړي، کېدای شي تاسو همداسې یو لاره پیدا کړې وي، یا ځینه نورو نجونو چې هغوی راډیو خپرونې واوري یا ټلویزیوني خپرونې واوري چې مکتب درسونه ورسره تعقیب کړي، یا په څنګ کې ځینو کسانو چې ټلیفون یا انټرنیټ ته لاسرسی لري، دوی د نورو امکاناتو نه ګټه واخلي. ستاسي په عمر یا کمنجونې چې سام سنفیان وي، دوی څومره دغه انټرنیټ او ټلیفونو دې امکاناتو ته لاسرسی درلودو؟ کورنۍ په دې برخه کې په دوی څومره باور کوي چې دوی د ټلیفون په لاس کې ورکړي چې تاسو واخلئ دغه امکانات؟ چې نن سبا په نړۍ کې د سید که تاسو ښوونځي ته نشئ تللی، خو دې امکاناتو نه استفاده وکړئ، داسې شوي دي؟
د مکتب له وخت نه مې چې په یادي اول تقریبا تر نن سم پورې ما تلیفون نه درلود، د دې ته ورته هېڅ هم په مکتب کې زما نه دي په یاد چې تر نن سم پورې تلیفون نه درلود. داسې لرلې یو دوه درې دانې وې چې هغوی لرو، بیا په مکتب ته راغلو، سږو موږ بکسونه پکې اخیستل او موږ ته به ډېر غټ شی ښکارېدو، نو دومره غټ شی نه دی. او په دې کې دومره فکر نه کړم، اوس هم په اوس وخت کې هم ځکه چې څنګه چې د جامعې تنګ فکره کېږي، مثلا که زموږ شاوخوا خلک چې فلان مثال کې زموږ دولت وښیم، د دوی نظر دومره تنګ فکره دی، دغه نظرونه په کورنیو باندې هم په ډېره کې تاثیر لري، ځکه چې ځینې وخت دولت وایي چې نجونې دغسې دي، په دې برخه کې نه باید ټلیفون ورکړی، نه باید بیرون ته لاړ شي، نه باید مخلوط شي ووځي، نه باید د چا سره کښېني او داسې وکړي واسې وکړي. کورنۍ هم دغه فکرونه پکې پیدا کېږي او دوی فکر کوي، ځکه چې وایي چې چیرې اوسي په خوی به د هغوی شي. نو طبعا په دې برخه کې ډېرې کورنۍ چې زه اوس هم پېژنم، هغوی په دې باور دي چې نجلۍ سره نه باید چې ټلیفون وسي، ځکه وایي چې نجلۍ ټلیفون د کاره اوباسي، د لارې اوباسي، د ژوند اوباسي او نورې پېښې ورته پکې پیدا کوي. اما زما په خپل شخص نظر، هر څوک چې د هر څه نه رقم استفاده وغواړي کولی شي.
اوس مال تاسو ته شخصا په کور کې د ټلیفون اجازه شته چې وکاروئ؟ دا ډېره ښه خبره ده چې افغان نجونې وکولی شي، ځکه که یو څوک د پرمختګ پسې ګرځي او غواړي چې زده کړه وکړي، هغه حتما لار پیدا کوي. هریوا، ستاسو طرف ته بیا وضعیت څنګه ده هلته نجونو باندې په دې برخه کې؟ په کورنیو کې څومره باور کېږي؟
دلته د نجونو سره هغه نجونې چې نمزاري نه یې واده نه وي کړی، نو ټلیفون درلودل ډېره غټه خبره ده او په بدې خلک مني. نو زما کورنۍ کومه ستونزه نه لري، او ما ته مې کله چې موږ ښوونځي بند شول، نو پلار مې ټلیفون واخیست او انټرنیټ یې راته کې خلاص کړ، او راته یې وویل چې په دغه برخه کې کولی شي خپل معلومات زیات کړي. نو موږ کورنۍ کومه ستونزه نه لري، خو خپلو خپلوانو کې مو کوم انجینر ټلیفون نه لري، او که کوم انجلۍ ولري نو دا ډېره غټه خبره ده، او زم تر اوسه از ما خپل خپلوان نه خبر دي زر ټلیفون لرم او کله چې دوی وین پس موږ کورنۍ په خوند تم ټول توان چې تاسو دا خبره ما کوي چې ټلیفون لرم ځکه کورنۍ ما هم په ما باندې باور لري او دا د هر چا پلاس کې چې دوی د ټلیفون څخه ډول استفاده کوي خو بیا هم ځینې خلک خنه غني او غلط فکر کوي نو زه ورته وایم چې ما چې دا خبره پټه ویخه ده نو کورنۍ خبره دا کوم څنګه نه لري نور خلک نه به خبره او بیا چې خبرې کوي بیا مونږ نش کولای چار چاته وضاحت ورکړو نو دا څنګه شتادل
وقن د څنګه پلان په افغاني ټولنه کې په ځای دی هله باندې او چې یو څه تغییر راشي بدلون راشي او افغان جون ته د پرمختګ لارې خلاص شي مینه جانې لتاسی اورم دغه ډول فرهنګونو د تغییر لپاره د دغه ډول کلتور د اصلاح لپاره څه کول پکار دی نه یوازې د ټلیفون کوم راوخلو د خو یو وسیله ده چې کېدای شي د ډیرو لپاره د پرمختګ لار پرانیزي که په سمه توګه وکارول شي خو په ټوله کې د زده کړو په اړه باندې د ښځو د کار په اړه د ښځې د ګټې وټې په اړه او د ښځې د پرمختګ په اړه کوم غوړ بدلونونه رامنځته کړو لکه څنګه باید پایل وکړو
فرید جان ډیر ښه پښتنه د دغه سي فرهنګونو چې د پښتو فنون باندې د افغانیت فنون باندې جوړ شوی دي او دوی ته خخ کاری ډیر خلګو ته په افغانستان کې متاسفانه نو دغه سیو حالت د بدلون لپاره لومړی هدف چې د هغه کورنۍ ده ک یو کورنۍ په تعلیم باندې سنبال او سیږي خپل دی اولاد په حق او حقوق باندې دوی په هواي ولري خپل دي ځان په حق او حقوق باندې او د پردی په حق او حقوق باندې نو په دغه حالات کې بیا دوی چې کله په هر څه باندې په هواي ولري په پوهه سنبال وي دوی ترتا ماما ته خاله ته کاکا ته هم سایه د دې حق نه ور کوي چې د دې کورنۍ موضوعاتو کې لکه د خورکې د خمو موضوع ته اشاره وکړه چې تاسو دوی خپل کورنۍ مشکل نه لري خو بهرني همسایه شو خاله ماما کاکا هغه په کې داخل دي خو که مثلا کورنۍ تر سره په هواي وي د دې مسایلو په خپل دوی هغه ته د اجازه نه ورکوي نو بیا هم کرا شو موضوع ټول په تعلیم باندې ګرځي چې یو کورنۍ ټول په تعلیم باندې سنبال وي دوی او مپو هواي لري او خپل د حقونو په هواي لري نو دوی دغه سیمه موضوعات ته اجازه نه ورکوي او دوی کوشش کوي چې دغه سیمه موضوعات دغه سنور فرهنګونه لمینځه ويسي
مننه مینه جانې تاسو رستې خبرې به رسته وورم بیرته به درته راوکر زما شبانه جانې که تاسو راته وایست دا کانکور هو تیر شو اسمونه اعلان شو او انجونی لکه د تیر کلونو په تیر باندې بیا هم خفاوی الکان کتام بریالي شول زینی به پانتونون تزی زینی کې د شی به نتیجې سوي خو په ټول کې د یو افغان انچلې په توګه باندې شته دغه وضعیت ګوري او دغه وضعیت ساري زوروي دي ورونو ته هغه کسان چې کانکور کې بریالي شي څورته وای
هغه ته د لو بریاو ونه هله چې په ژوند کې نور هم بریاوې وویني او زموږ د ټولو د پرمختګ جوګه شي ځکه چې دوی هم زموږ ګرونه دي زموږ د هیواد بچیان دي نو موږ هم د دې په پرمختګ باندې خوشاله کو خو واقعیا چې زموږ د هیواد سړونه د ځوانانو نه د مشرانو د ټولو نه زړه ډیر پاتې پاتې را خو بیا د ځوانانو نه ځکه چې په ورځو کې کله چې د خوځې دروازې باندې شوې پات هغه لکان او هغه ورنه چې مکتب ته تلل خوځې ته تلل نه وای چې نو تللی وای دوی هم په کور نه وای کوم چې پانتون ته تلل کله چې د پانتون دروازې باندې شوې به دوی څنګه په څنګه ولاړ وای خو بیا که بل اخته و فکر وکړو ملامت هم نه دي ځکه چې دلته څوک خپل حق نشو وختلای نو بیا پاتشه چې دوی په دې موږ حق وکړو نو دوی ته د پرځون کې د لا برجاو او د هیواد د خدمت ټولنې ته د خدمت هیله لرم چې دوی ټول موږ یو ورځ ووینو چې
بهترین ځایونو ته ورسېږو، که څه هم زه پوهېږم او موږ او تاسو ټول پوهېږو چې افغانان چار ځای تر ټولو ښه ځایونه لري، تر ټولو ښه خلک دي او تر ټولو هغه خلک دي چې واقعیا د خپل مټ په زور باندې لګیا دي. نور خو څه چې هغه خلک چې سواد لري، حتی هغه زموږ بې سواده او هغه خلک چې سواد نه لري، تاسو فکر وکړئ په ایران کې، په پاکستان کې په څومره زحمتونو باندې کار کوي. نو واقعا چې دوی زموږ ویاړ دي او هیله ده چې دوی په ژوند کې همیشه کامیاب اوسي.
مننه، مننه کور ودان. هریواته تر ازم ستام ام دغه ډول پیغام اورم کده غورونه ته مبارکي ورکي یا څه ورته وای یا څه ګله لري.
دا غورون ته ز مډر ډېر مبارکي وایم. مهلا د چلا هم بریالي شي، خو یو خبره باید چې دوی همیشه په یاد ولري چې د دوی خويند هم په کورنا سي دی او بلا بل محدودیتونو سره مخ دي، نو دوی باید دا غوی سره مرسته وکړي. که نور نشي کولای، هغه خپل فکر کې خور او لور یا داسې نور څوک لري چې دا غوی سره مرسته وکړي، ته دا غوی ته د زده کړو زمينه مساعده کړي او هغه وستای او همدارنګ غوی ته هلي ورکړي تر څو نه هلي نشي.
ترخه ډیر مننه کور دی ودان هری واجان چې وخت پرې خو د پروګرام کې د ګډون وکړه. شبانه جان دل تا مننه از مکه د دې پروګرام کې همکارو سم راغله و. د شبانه جان پختنې کوله شي چې ما سره په پروګرام کې وي او کنه. او هغه اکبري تاسو ته راځم، تاسو رستي خبري اورم. لم افغان جنونی د خپل ورونو په پرمختګ خوشحالیږي سره لدی چې هم دغه نارینه او د دې نارینه او حکومت پر افغان نجونو ښوونځي تړلې، خو دوی لام د دوی په پرمختګ خوشحاله دي، مبارکي ورکوي او د پرمختګ کیله ورته کوي. د دومره حوصلې، د دومره دغته واقعا افغان نجونې زړورې دي چې د دومره ستونزو سره سره بیا هم د هلکانو ته مبارکي ورکوي. خصوصي روستۍ خبرې څه دي، تاسو څه وایي؟
فردا جان، واقعا که زنه غوړم د نو امیدي خبرې وکم په افغانستان کې، که ټول یو لاس وای، که د غورونه هم د خويند ترڅنګ ودریدلی وای، نو لا به زمونږ دغه مبارزه رنگ راوړی وای. خو زه په اوسنی واکمن ډل باندې دغه غږ کوم چې دوی خبره د اسلام کوي. په اسلام کې د پوهې ارزښت هیڅکله د جنسیت په اساس نه درغلی، هم نارینه کولی شي او هم ښځینه کولی شي. نو زه په دوی غږ کوم که ښځینه هم په تعلیم باندې سنبال ونه اوسېږي، دا په هیواد کې او ستاسو د حکومت لپاره هم دا ډېرې منفي اغېزې لري. که اوس یوه خور او ورور دواړه برخو کې که مونږ ډاکټران ونه لرو هم ستونزې دي، اقتصاد پوهان ونه لرو هم همدغه ستونزې دي په دواړو برخه کې. او د هیواد د پرمختګ لپاره هم صرف په نارینه نه کیږي، باید تر څو چې ښځینه هم نه وي در سره، تاسو نشئ کولای کامیاب اوسېږي. نو هیله ده چې دوی د دغه افغان ملال خویندو په غږ کې چې کوم درد ده، حداقل دغه دوی درک کړلی شي او خپلو دغه منفي کړنو ته دوی د پای ټکی کیږدي او نورې پرېږدي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو خبریالې او همدارنګه د ښځو د حقونو فعالې مینې اکبري نه، له زده کړو له راګرځول شوو زده کوونکو هر یوې شبانې نوري او هر یوانه چې په پروګرام کې مونږ سره ګډون وکړو. اورېدونکو، له تاسو مننه چې پروګرام مو تر دا شېبه واورېده. په پای کې ورسو سندرې اورو او همدې سره هم پروګرام پای ته رسوو.
شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میں پریدی یوانا دوانا سفلے میں پریدی یوانا دوانا لکلی لرے دغرا گر گورے داسے خوگی دی کاش کرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریدی یوانا دوانا سپلے می پریدی یوانا دوانا تزغیشو واخ مور زرمی سوره سوره شو پپل زغیمی از غیراؤکی لزرمی ساوی زگیر ویراؤکی ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر یم موس پسندر پکڑم خر سے تورے گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا خکاری گی پاکو جامو کی دے خبرے پکتابوں کی زمالا سنا تور پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس تواری چی دا ببادو کھتوائی چدا ببادو کھتوائی لکھ لی لرے دغر گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے می پری دی یوانا دوانا سپلے می پریدی یوانا دوانا سپلے می پریدی یوانا دوانا
وینجن په شونځي کې داول سین سنولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سی
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چورت فورت د شذو حقونه تر خولاندې کېږي. هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
پلار